د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تورخم کې له پاکستاني ځواکونو سره په جګړه کې یو طالب وسله وال وژل شوی دی. دواړو خواوو تایید کړی ده چې تېره شپه د دوی ترمنځ نښته وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل لومړی پاکستانی لوري پر دوی ډزې وکړې. د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل په جګړه کې د ملیشه ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوي دي. د چارواکي تور ولګاوه چې جګړه طالبانو پیل کړه. د راپورونو له مخې جګړه اوس درېدلې خو د تورخم لاره بنده ده. دا لاره د فبروري له 1 راهیسې بنده ده او په دې اړه د دواړو لورو خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام سره په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره 1,000,000 ډالر مرسته کړې. ډبلیو ایف پی نن په یو بیان کې وویل چې د دې مرستې هدف د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول، د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرام پیاوړتیا ده. دا مرسته به شاوخوا 1,500 کورنیو ته د 3 میاشتو په مخه بیړنۍ خوراکي مرستې له 6,000 ډیرو امیندوارو یا شیدې ورکوونکو میندو او ماشومانو ته ځانګړي مغذي خواړه او د ښوونځیو نږدې 1,500 زده کوونکو ته ورځني خواړه برابر کړي. د جاپان سفیر تاکایوشی کورومیا وویل جاپان ژمن دی چې د بحران پر مهال د افغانانو ملاتړ وکړي. جاپان له 2020 کال راهیسې د ډبلیو ایف پی له لارې له افغانانو سره 93,000,000 ډالر مرسته کړې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د لسګونو افغان کډوالو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې 40 افغانان نن هیواد ته راستانه شول. د کندهار د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دا کسان د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي وو او 45 ورځې بندیان وو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او لسګونه افغان کډوال له نیول کېدو وروسته له دې هیواده ایستل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یوې ښځینه ځانوژونکې په برید کې د ملیشه ځواکونو لږ تر لږه یو سرتیری وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. د سیمې یو جګپوړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې بریدګرې د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو د موټرو کاروان په نښه کړ. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د بلوچ د ازادي بخونکي پوځ په نوم د بلتون پالو ډلې په دې وروستیو 2 کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د خونړیو حملو پړه منلې ده. د جرمنی په منهایم ښار کې یو چلون کې خپل موټر په یو بازار کې د خلکو غنی غونې ته د نن کړی چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نو ټپیان دي. پولیسو تر اوسه دا پیښه برید نه دی بللې، خو وایي چې مشکوک کسی نیولی دی. د منهایم د پولیسو ویان سټیفان ویلهلم وویل چې له نیول شوي مشکوک کس څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. ویان زیاته کړه چې په سیمه کې د پولیسو عملیات روان دي او سپارښتنه یې وکړه چې خلک دي د ښار په مرکزي برخه کې تګ راتګ نه کوي. د بادن وورتمبرګ سیمې والي توماس ستروبل د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د پیښې عامل د یو څیرمه ایالت 40 کلن جرمن اوسیدونکی دی. 13 میاشتې یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکي هم د جرمني په منشن ښار کې د یوې مظاهرې ګډونوال تر موټر لاندې کړل چې په نتیجه کې یوه 2 کلنه ماشومه او د هغې مور مړه او ګڼ نور کسان ټپیان شول. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به واوري چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه اوس درېدلې، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی. دا موضوع په یو مرکه کې هم سیړو.
نوی تحقیقات د دواړو غاړو نه اکثر په مخ کې جمهوریت په واخم اوسن کې جوړیږي، نو د دوی په مخ کې اکثر مسله سره پیراځي.
ملګری ملتونه وایي اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو ناورین ډیر ژور کړی دی.
بازی گاری لري بازی پر لاسو کې راوړي بازی سهار ولر ستر ماشام پورې نوبت نه ورسېږي ول لس لتر بشکوه وب په لاس افغاني باندې خرچېږي.
یو بل راپور کې به ووري چې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته خلک وایي په دولتي روغتونونو کې د روغتیایي خدماتو کچه راټیټه شوې ده. نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې بس کې هم په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د نښتو په اړه له شنونکو سره خبرې کوو.
نه پورې غاړه داسې زیموار مسؤول د افغانستان د خوانه نه د پاکستان د خوانه چې راشي او د ولس ته هیله توښایي چې خیر خبره څه ده، مشکل څه دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود زیاب منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیر شپه پیل شوې درنه نښته درېدلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت سرچینې وایي پاکستانی لوري تیر شپه ډزې پیل کړې او د دوی ترمنځ نښته وشوه چې د ورځې تر 11 بجو پورې دوام وکړ. طالبانو د نخته د مرګوب لپاره خبرې کړې دي چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
ل ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې نه وخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. یسپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اوریدل کیږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نښته تیر شپه شاوخوا 12 بجې هغه مهال پیل شوه چې پاکستانی لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12 بجې د شپې چې پاکستانی لوري د خوا سره ټکان وسول نو درنې وسلې او سپکې وسلې
د تورخم خرګوټي یو بل اوسیدونکو چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ 11 بجې ازادي رادیو ته دغه نخته پاړه وویل.
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګي ځکه چې مونږ خورونو کې یو پورې مونږ نشو ورپورې وته بازار او اوس یو 10 وشو چې فعلي ودرېده. الله د خیر که دستي ساعت خو آرامي شوه خو خاموشه خاموشي د هېڅ څوک هم نه ښکاري.
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته 3 ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. د غراز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک 3 او یو عام کس ټپیان شوی دی. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخه کړی دی. د لنډی کوتل روختون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 3 فبروري د 1 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال والي عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستانی لوري سره خبرې کړي. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي وو چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ را تګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندخ لامل په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمېر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د دغه لارې د بندخ لامل د ورځې په منځنی ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه مو جزئیات اوریدل. د دې جګړې د څرنګوالي او د پایته رسیدو د هڅو په اړه مې د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان له پخواني استازي میر کلام وزیر سره خبرې وکړې او په پایل کې مې د دې جګړې د پیلېدو عوامل ترې وپوښتل.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان التا یو د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وایي چې دا ما جوړاوي ځکه چې التا نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي، نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیرا دي. نو دا څه ویل کېږي چې په هغه باندې هغوی کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغې نه دی غا پورې راورسېده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوستې پکې جوړې کړي، هغه ځای معلوم دی چې د ډیورنډ له کرښې نه پورې غاړه دی که بره؟
داسې دي چې په دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي، لکه په دا نور چې کم هم کرښه ده په دې خو دوی دا چې کم ازغن تار لګولی دی، نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې نه پاتې دي، دا د چې کوم صفري نقطې دي هغوی ته خپل داسې فاصله ورکړي شوي دي. نو دوی داسې وایي چې په هغې نه چې کوم مطلب د هغه سایډ چې کومه ودانۍ په هغې ودانۍ نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شایي چې کوم دی جوړېده. اوس نور کاره معلومات ځکه لا نه دي چې مطلب رسانۍ عمل ته نه دي تللي، او مونږ هم هغه شی له داسې کتلی نه دی. واقعي چې مطلب خاص سړی وویني چې دغه ځای داسې مسله ده.
ښاغلی وزیر، نور کله به چې دروازه بندېده نو قومي مشرانو له دواړو خواوو به یو څه غونډې سره وکړلې، او بیا به دواړو خواوو ته وویل چې دروازه پرېږدئ په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواوو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
داسې دا چې واقعیا هم دا چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام و، نو په هغه وخت کې به د هغه غاړې نه چې کوم هم قومي مشران وي، که د ډیورنډ په هغه غاړه وي که د ډیورنډ په دې غاړه وي، نو هغوی به دا خپل قومي مشران ګڼل. د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېده، د هغوی خبرې ته به ډېر احترام ورکېده، نو هغوی به وکولای شول چې یو کردار ادا کړي، بیا به پاکستان هم مجبور و د دوی هلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په وام، نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري، ځکه چې د هغه غاړې نه به ډېر لوی احترام ورته کېده، او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې دا کوم اوس نظام راغلی دی، نو هغوی هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته څه درناوی نه لري، نو د هغه غاړې هم چې کوم واکداران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري، نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی، ډېر کمزوری شوی دی، دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه. نو زما خیال نه دی چې په هغې اوله سره داسې خاص کردار مقامي چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کولو، نو اوس په هغه لیول باندې ځکه هغه داسې کردار نه شي ادا کولی کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسېږي.
مننه وزیر صاحب، کلاند راته وایست ستاسو له نظره د ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
ورته داسې دا چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوښه حکومتونه نه دي ناسته. ما په بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوښه راشي بیا هغه د ولس مسایل حلولی شي. دوی دواړه که په دې غاړه د پاکستان دی که په هغه غاړه دی، دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي، نو دوی نشي کولای چې د ولس مسایل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړې وکړي، نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ غواړو دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو، حالانکه بنیادي تور باندې دوی ډېر لوی روابط لري. نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي، او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي، نو زما په خیال چې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا ته.
د زدکړو د حقونو فعال وزیر خان لیوی و نه رئیس له هم د طالبانو په بند کې دی. د وزیر خان کورنۍ وایي چې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. نو موري 13 دوشنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوموړي نیول کېدل په رسمي توګه نه تایید کړي او نه رد کړي دي. عابده سپوږمۍ او په دې اړه جزئیات.
په داسې حال کې چې د زده کړو د حقونو د فعال وزیر خان لنیول کېدو یو اونۍ اوړي، کورنۍ وایي چې لا هم د نوموړي د وضعیت او ځای د ساتلو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو د استخباراتو ځواکونو د تېرې دوشنبې په ورځ وزیر خان د کابل د بوتخاک له سیمې له خپل کوره بیولی دی. د وزیر خان ورور امیر خان زلاند د دوشنبې په ورځ لازدي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اړه یې سخت اندېښمن دي.
تقریبا یو اونۍ تیریږي د وزیر خان په اړه تر اوسه پورې موږ هیڅ معلومات نه لرو او حتی په دې نه پوهیږو چې دی چیرته ده. څلور د استخباراتو نفر پسې راغلي ول، تور موټر تورې ښې وې له خپل کورې جک. د وزیر خان د وضعیت په اړه موږ خپله ډیر زیات اندېښمن یو، موږ نه پوهیږو چې دی فعلا په کوم وضعیت او په کوم حالت کې ده. په عین حال کې د موږ وس کې سن دي پوره، موږ هیڅ نه سو کولای، نه څوک موږ ته جواب راکوي، نه له چا نه پوښتنه کولای سو، او موږ خپل په دې باندې پوی نه یو چې د ګناه څه شی ده.
نو ماوړی د طالبانو له حکومت د وزیر خان د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوي. د هغه د نیول کېدو لامل لا تر اوسه روښانه نه دی، خو کورنۍ وایي چې نو ماوړی ماشومانو ته پرته له رسمي سند او اجازه د زده کړو ورکولو په تور نیول شوی دی. دوی زیاتوي چې هغه د ځایي مشرانو په مشوره وړیا تعلیمي ټولګي پیل کړي وو چې سیرت النبی او د ښوونځي درسي کتابونه یې تدریس کول. د دوی په خبره وزیر خان د خپل د جوړ شوي ښوونځي د رسمي ثبتې دوه خبره کړې وه، خو د طالبانو لخوا سره له دې چې ژمنه یې شوې وه دا ښوونځی ثبت نه شو. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیع الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د زده کړو او د بشري حقونو فعالان د نوموړي نیول کېدل غندي او دا د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف ګڼي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو سازمان او په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهزاد اکبر وویل
طالبان حکومت له خپل راتګ تر اوسه هغه څه چې په مقرر ډول کړي تمدني اعتراضاتو ځپل دي. طالبان پوهیږي چې له زده کړو سره د دوی مخالفت نه مذهبي ریښه لري او نه قومي، او طبعاً د بشري حقونو ضد عمل هم دی. په همدې خاطر له اوچت شویو غږونو اوریږي، او هغه کسان چې د زده کړو برخه کې کار کوي سپی غوښتنه مدا ده، نه یوازې وزیر خان بلکې ټول هغه کسان چې په دې تورونو نیول شوی بیرته خوشی کړل شي.
وزیر خان چې خپل هم زده کوونکی وو، هر ورځ یې ماشومانو ته زده کړه ورکوله څو بې وزله او له زده کړو بې برخې ماشومان له زده کړو برخه من شي. په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د زده کړو د فعالانو نیول نوې خبره نه ده، بلکې د طالبانو حکومت مخکې له دې هم ګڼ ښوونکي او د زده کړو د برخې فعالان په بیلابیلو تورونو نیولي دي. یو شمیر یې له څه مودې بند تېرولو وروسته بیرته خوشي شوي، خو ځینې نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. اروپای مشرانو د اوکراین د ملاتړ لپاره هڅې چټکی کړې دي. لندن پرون د اوکراین د ملاتړ لپاره د یوې سرمشریزې کوربه و. په دې غونډه کې د اوکراین پر وړاندې د روسیې د غیر مواجه یرغل د پای ته رسولو په اړه د اروپا او امریکا د اختلافاتو سیوری لورای ښکارېده. اروپایي مشران داسې وخت په لندن کې راټول شوي دي چې تیرونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې ناسته په لانجو واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. د هوسۍ احمدزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لانجمنې ناستې د لندن د غونډې اړتیا لا پسې زیاته کړه، چیرته چې د اروپا او ناټو مشرانو د اوکراین په اړه مهم بحثونه مخته یوړل. د برېټانیا د صدر اعظم کیر سټارمر په کوربته په دې غونډه کې د اروپایي هیوادونو شاوخوا دولس مشرانو، د ناټو سرمنشي او د ناټو د ځینو غړو هیوادونو مشران ورغلي وو. په کانفرنس کې د متحده ایالاتو هیڅ استازی حاضر نه و. که څه هم سټارمر د سرمشریزې له پیل څخه مخکې ویل چې برېټانیا فرانسه او اوکراین او ممکن یو یا دوه نور به د سولې پر هغه پلان کار وکړي چې دوی به له واشنگټن سره پاړه بس وکړي. د برېټانیا صدر اعظم کایر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دواړو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په خپلو لیدونو کې سربیره پر دې چې د سولې لپاره د هغو هڅو وستایلي او د روسیې په اړه یې کلک دریځ غوره کړ. له ټرمپ څخه دا هم وغوښتل چې اوکراین باید یوازې پرې نږدي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لانجمنې لیدنې وروسته چې زیلینسکي او ټرمپ سره ډېر کلک مخته لاړل، اروپایي مشرانو زیلینسکي ته د ملاتړ ګڼ پیغامونه واستول. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې ګایا کالاس پر خپله ایکس پاڼه چې ګواکې پر ټرمپ انتقاد کوي ولیکل چې آزاده نړۍ یو نوي مشر ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زیلینسکي ته ویل چې ستاسې وقار د اوکراین د خلکو د زړورتیا درناوی دی. اوکراین ته له اروپا څخه د نورو مرستو او پیسو ورکولو په اړه هم ژمنې وشوې. خو آیا د اروپا مرستې به کله هم د امریکا د مرستو ځای ونیسي چې د اوکراین تر ټولو لویه تمویلوونکی هیواد ته پاتې شوی دی؟ دغه پوښتنه چې هلته پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي په تېره بیا چې ټرمپ له زیلینسکي سره په لیدنه کې ځان د کیف او مسکو منځګړی یاد کړ، ناغه کلک ملګری چې حساب پرې کېږي. د مارچ په دویمه نیټه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ډېر نږدې کېدو په اړه د نیوکې په ځواب کې ټرمپ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکایان باید د پوتین په اړه ډېره اندېښنه ونه لري، بلکې باید د کډوالو د جنسي تیری د ډلو د مخدره موادو د قاچاقبرانو قاتلانو او نورو مخربو ډلو په اړه فکر وکړي چې زموږ هیواد ترازی او داسې نشي چې موږ د اروپا په برخلیک اخته شو. زیلینسکي له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین یو قاتل بللی و او ټینګار کړی چې له امنیتي تضمینونو پرته باید پر هغه باندې دوربند پړه اعتبار ونه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنۍ صفو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې صفو د ازادي رادیو خبرونه د سبا سهار تر شپږو بجو پرې داوم کوي. د سهار ل شپږو د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر شپږو په 1920 او 1520 متره لنډو صفو اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې سختو اقلیمي بدلونونو د اوبو ناورین لا پسې ډېر کړی دی. یونیسف تیره ورځ په یو راپور کې وویل چې د ناورین د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخو کې نویو اړتیاو ته لاره اوره کړې ده. په عین حال کې یو شمېر کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله زیانمنې شوې دي وایي خپله ټوله شتمني له لاسه ورکړې او حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی هم نه لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د سخت اقلیمي بدلون له امله د اوبو ناورین لا پسې ډېر شوی دی، چې له امله یې د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخو کې نوې اړتیاوې رامنځته شوې دي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د مارچ په دویمه په خپل راپور کې ویلي چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې. د دې راپور لمخې د 2020م او 2022م کلونو د ژمي ښه وضعیت ته په کتو بیا هم لوګه په دې هیواد کې پراخه ده او 14.3 میلیونه کسان چې د نفوس له یو پر درېمه برخه څخه زیات دي دا مهال د خوراکي توکو له شدید نامنې سره مخ دي. یونیسف خبرداري ورکوي چې د خوړو اوږدمهاله نامنې د پاکو اوبو کمښت، د حفظ الصحې خدماتو ته محدود لاسرسی او د روغتیايي خدمتونو نشټوالی د ماشومانو او امیندوارو ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ کچا لوړه کړې ده. د یونیسف د اټکل مخې 1.7 میلیونه ماشومان او ښځې به په 2025 کال کې د تغذیه په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ کړیږي او 1.1 میلیونه امیندواره ښځې او شیدې ورکوونکې ښځې بیرنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوې دي وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولای. فرید الله چې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د وروستیو سیلابونو له امله یې کور ویجاړ شوی، ازادي راډیو ته وویل
وضعیت بسیار بد سر ما مردم آمد.
وضعیت ډیر خراب دی، ټول هستی مو سیلاب پیوړه. موږ د محل د خپل خور په کور کې اوسو او نه پوهیږو چې راتلونکی به مو څه ډول وي. ان یو ستن مو هم له کوره نه در اوېستې. زه بیکاره یم، د ژوند وضعیت مو خراب دی، ورځ او شپه مو په اندېښنه کې تیریږي.
سیف الله د بکوا ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې سیلابونو ان ترې د څښاک اوبه هم اخیستې دي.
سیاسری ټول دل ته سرګردان چې وسغه ناپاک یم وای خلګو په ور کم باندې خپل گزاره کول هغه هم نسته چې هغه مثال د 2 کیلومتر یو نیم کیلومتر څخه بازی ګاری لري بازی پر لاسو کې راوړي بازی سهار ولر ستر ماشام پورې نوبت نه ورسېږي یو لس لیتر بش کوو په لاس افغاني باندې حالت یو ځای کوي خرچېږي زیات مشکلات سره موږ مخ یو
امنه چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو ده د تیر میلادي کال په میاشت کې سیلاب د هغې کور ویجاړ کړی او اوس له خپلو دوه ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما خزه په دې خراب وضعیت کې عمره او شپه می خنه ده د اعصاب او ناروغي می پیدا کړي. هر وخت چې اندېښنه راته پیدا شي به هوخه کېږم. فشار می لوړیږي. هیڅ شی نه لرو. ماشومان هر لحظه جاري. هیڅوک نه پوهیږي چې موږ شپه او ورځ څنګه سبا کوو.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبري اژانس د فراه ولایت د محلي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د وروستیو سیلابونو له امله دوه اویا تنه مړه او ټپیان شوي دي. خو تر دې وړاندې طبیعي پیښو پر وړاندې د طالبانو د مبارزې ملي ادارې ویلي وو چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله 26 کسان په فراه، کندهار او هلمند کې مړه شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله سخت زیانمن شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو را سره اوسید. خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې بس لرو چې د تورخم د جګړې په اړه خبرو ته ځانګړی دی. خو د شیبه وروستای راپور واوري د امریکا د مرستو له باندې دوه وروسته د هیواد د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دولتي روغتونونو کې د مناسبو امکاناتو د نشټوالي له کبله روغتیايي خدمات هسي چې لازم ده نه ترلاسه کوي. دوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای خصوصي روغتونونو ته مراجعه وکړي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالله وایي څو ورځې وړاندې ناروغ پلار او دولتي روغتون ته وړی او خدای ادعا کوي چې هلته مناسب روغتیايي خدمات نه وو. نوموړي د دوشنبه په ورځ د مارچ 3 ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله هم لورته ستونزې سره مخ دي.
څو ورځې وړاندې مې په یو ماشوم سالدانه راختلې وه. د سالدانې د مخنیوي لپاره ناروغ ته د دانې د وچولو لپاره درمل تصدیق کیږي خو له بده مرغه په روغتون کې نه وو. لکه راهیسې چې مرستې درېدلې دي دولتي روغتونونه خلک مجبوروي چې خصوصي روغتونونو ته ولاړ شي.
د کابل په یو دولتي روغتون کې یو مسول ډاکټر چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غسونزې تاییدوي.
مشکلات خو اول نه ول خو اوس زیات شوي دي ځکه مخکې موږ ته دوا راته نه پدري میاشت کې اوس هغه دوام نه راځي لکه دغه پیغو موسې موږ سره همکاري کوله اوس هغه موسقته شوې ده. همدا د امریکا د اعلامې سره هغه موسقته شو اوس نه راځي او بل دغه موسې او بل بخش یو څنګه هغې به په دې کلو کې کومک کوله لکه د کمکونۍ ګولۍ او کلي کې تقسیمول هغه هم بند شول.
ثناءالله عزیزي چې په بدخشان ولایت کې د یوې غیر دولتي موسسې مسول دی او په دې ولایت کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي وایي چې د امریکا د مرستو بندېدو ماشومانو او میندو ته د دوی مرستې اغېزمنې کړې دي.
زموږ ټیمونه په لرو پرتو سیمو کې د میندو او ماشومانو لپاره صحي خدمات وړاندې کول خو د مرستو له بندېدو وروسته ستونزې بیخي زیاتې شوې دي. انداسې ویډیوګانې موږ ترلاسه کړې دي چې میندې اړ کېږي ان خپل ناروغ ماشومان د اسونو او خرو په وسیله روغتونونو ته انتقال کړي.
له دې وړاندې د غزنی او بامیان ولایتونو سیمایزو مسولینو تایید کړي و چې لزګونه روغتیایي ګرځنده مرکزونه د امریکا د مرستو د بندېدو لامل تړل شوی. د طالبانو د امنیت روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د امریکا د مرستو له بندېدو مخکې دغه وزارت ویلي و چې د افغانستان د ولسوالیو 2 سلنه اوسیدونکو لمړنۍ روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري او له 1300 یوازې په 390 کې روغتیایي مرکزونه موجود دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 6مه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې چې د ګڼو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړ. نوموړي ویلي چې د متحده ایالاتو مرستې او په دې برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سر نه خوري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو بیا ویلي چې حیاتي بشري مرستې له دې فرمان څخه مستثنا دي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښمنوونکی بللی. شاوخوا یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې د امریکا د مرستو بندیدل به په افغانستان کې د 1200 امیندوارو میندو د مړینې لامل شي.
د شپې 9:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د 15 بحث د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه په موکړې خبرونو ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تورخم کې له پاکستانی ځواکونو سره په جګړه کې یو طالب وسلوال وژل شوی دی. دواړو خواوو تایید کړی چې تیره شپه د دوی ترمنځ نښته وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل لومړی پاکستانی لوري پر دوی ډزې وکړې. د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو چارواکي بیا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په جګړه کې د ملیشه ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی دی. د چارواکي تور ولګاو چې جګړه طالبانو پیل کړه. جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سره په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره 1,000,000 ډالر مرسته کړې. ډبلیو ایف پی نن په یو بیان کې وویل چې د دې مرستې هدف د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول، د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیه د پروګرام پیاوړتیا ده. دا مرسته به شاوخوا 10,000 کورنیو ته د 3 میاشتو په مخه بیړنۍ خوراکي مرستې له 2,000 ډیرې امیندوارو یا شیدې ورکوونکو میندو او ماشومانو ته ځانګړي مغزي خواړه او د ښوونځیو نږدې 10,000 زده کوونکو ته ورځني خواړه برابر کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان د زندانونو د لسګونه افغان کډوالو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې 40 تنه افغانان نن هیواد ته راستانه شول. د کندهار د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دا کسان د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي وو او 45 ورځې بندیان وو. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یوې ښځینه ځانوژونکې په برید کې د ملیشه ځواکونو لږ تر لږه یو سرتیری وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. د سیمې یو جګپوړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې بریدګرې د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو د موټرو کاروان په نښه کړ. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د بلوچ د ازادۍ بخونکي پوځ په نوم د بیلتون پالو ډلې په وروستیو 2 کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د خونړیو حملو پر منلې ده. او د جرمني په منهایم ښار کې یو چلوونکی خپل موټر په یو بازار کې د خلکو غاڼې ګونې ته د نن کړي چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. پولیسو دا پیښه تر اوسه برید نه دی بللی، خو وایي چې مشکوک کس نیولی دی. د منهایم د پولیسو ویان ستیفان ویلهلم ویلي دي چې له نیول شوي مشکوک کس څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. ویان زیاته کړه چې په سیمه کې د پولیسو عملیات روان دي. د بادن وورتمبرګ د سیمې والي توماس ستروبل د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د پیښې عامل د یو څیرمه ایالت 40 کلن جرمن اوسیدونکی دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانگزایم د ازادي رادیو او نیوز بحث 15 خو ته خره خلاصت وایم. د تورخم د بندیدو په دوام د کرکیچ د هواری پر ځای یو وار بیا د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتی شوی. دغه نښتو دواړو خواو ته مرګجوب له هم اړولې او ورسره د هغو ایثارو زرګونو کسانو، ناروغانو، ناروغ لرونکو، تجارانو او د لویو ګاډو چلوونکو ستونزې دوه برابر کړې دي چې له شاوخوا 10 ورځو راهیسې په تورخم کې ایثار دي. د فبروري 1 د هر ډول تګ راتګ لپاره تورخم تړل شوی او د بیا پرانستلو لپاره څو واره خبرو نتیجه نه ورکړي. ورسته وار طالبان د خبرو لپاره یک شنبه له پاکستانی چارواکو سره ناستو چې راپورونه لمخې د خبرې به نتیجه پاته ورسېدي. همدا و چې د شپې د دواړو خو عسکرو یو بل ته د ټوپک خلیونی ولی او نختي سره وکړي. دا چې د دې لارې بندیدل څومره د دواړو هیوادونو نازک اړیکې لاپسې کړکیچنې کړي او تر ټولو مهمه چې عامو خلکو ته څومره زیان رسولې په دې 15 دقیقو بحث کې پرې خبرې کوو. مخکې لدې چې خپل ملمنو ته ورشو په د تورخم د بندیدو او همدارنګه د ورستو نخوتو په اړه باندې به د یو راپور په چوکاټ کې ورستي جزئیات سره واورو.
له ازادي رادیو سره په شریکو شوي ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې ناوخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. یسپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نښته تیره شپه شاوخوا 12 بجې هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړي. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12 بجې د شپې چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکان وسول نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریش تر دا اوسه پورې چې زه ستاسو سره خبره کوم میدا یو نیم ټک کېږي به.
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدونکي چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ 19 بجې ازادي راډیو ته دغه نخته پاړه وویل
نو مرګ جوب لپاره خو اوس مونږ ته نه لګیږي ځکه چې مونږ کورونو کې یو پورې مونږ نشو ورپورې وته بازار او اوس یو 10 دقیقې وشو چې فعلي ودرېده. الله دا خیر که دستي سات خورامي شوه خو خاموشه خاموشي دې څوکم نه ښکاري.
د کڅوم په نخته کې د طالبانو لوري ته د اوخت مرګ جوب لپاره څونه ویل خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نخته لامل افغانستان اړخ ته 3 کسان جوبل شوي او یو بل وژل شوی. د غراز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک 3 سرتیری او یو عام کس ټپیان شوی دی. دغه چارواکي تور پوری کړي چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخښه کړي دی. د لنډی کوتل روختون یو شمیر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځای موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښته پاړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو پرون یک شنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللې او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستاني لوري سره خبرې کړي. په دې اړه مخکې لدی د ننګرهار د رسنیو له مرکز په خبر شوی بیان کې راغلی و چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ را تګ د زیاتوالي سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلی بحث شوه. د راپورونو لمخې د تورخم لارې د بندخ لامل په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. د غره زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې لدی ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډیر حقتو کې چې باید پر وخت رسول شي وي پر لار د زندیدو لامل زیان لیدلې. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې د غلارې د بندخ لامل د ورځې په منځنۍ ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
پینځه ویشت دقیقو بحث مو بیا هم ښه راغلاست. را سره میلمانه دي د پاک افغان ګډې تجارتي خونې رئیس ښاغلی شاهد حسین او همدارنګه د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال او ایډیټر ښاغلی احمد شاه اعظمي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی شاهد حسین مننه چې وخت مو راکړه. په اول سر کې غواړم د تاسو نظر واخلم، هلته چې تاسو په سیمه کې یاستئ د تورخم د بندیدو په ارتباط باندې خپل نظر راته ووایئ.
مننه ستانک زای صاحب، خوشاله اوسئ. زه به څه نظر ووایم به تاسو د دې خبرونو په وړاندیز کې تاسو ټوله مجموعه وړاندې کا. 28 فبروري نه راسې تورخم بند شوی او مونږ چې ګورو د تاجر په توګه نو هیلت هم نه دی معلوم چې هیلتونه څه دي. او بهر حال ستونزې چې کوم دی ډېرې زیاتې رامخته کې، ورځې ډېرې زیاتې وشوې. پرون یو امیدواري رامخته شوې وه چې نن به خلاص شي، خو د هغې نه رئیس ته څنګه چې دی ستاسو په دې پروګرام کې هم ویلې چې بیګا د شپې راسي په نامعلومو وجوهاتو باندې دواړه مافیز داسې یو ډزې کېږي چې د غټو وسلو د وړو وسلو نو ضرور هغې ډېر لوی تشویش رامخته کړی دی.
کم امیدواری چې و پرون د تور زوبات تکلیفونه خلکو موزغمل تاجرانو موزغمل پورې غاړه دی غاړه مریضانو ته چې کم تکلیف ته ډیر خلک داسې په پیښور کې پراته دي چې هغه خپل ناروغۍ په حالت راغلی وو ضرورتونه پوره شوي دي بیرته خپل هیواد ته نشي تللی ماسکې پکې روژه راله ډیر داسې پاکستانی تاجران او ډیر داسې کارمردان کارمند چې هغه تللي وو جلال آباد یا مخ کابل ته او په دې خواهش وو چې یاره یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې د خپل روزمره کارونو د هسې لټې دپاره هغه هم بند پاتې شوي دي تر اوسه پورې د هغوی فامیلونه په تشویش دي اوس چې دا کم پیخه د بیګا شپې راسې شروع ده نو دا هم په سمجھ کې نه راځي او یو طرف ته نه پورې غاړه داسې ذمهوار مسؤول د افغانستان د خوانه نه د پاکستان د خوانه د حکومت د خوانه یا خارجه وزارت یا حکومتي وایان پاکستانی یا افغانی چې راشي او د ولس ته هیلت وښایي چې خیر خبره څه ده مشکل څه دی ولې په دې خلکو باندې سخته تیریږي ولې د تورخم په خارګوټي سخته ده ولې په لواړګي باندې سخته ده ولې د دې مریضانو څه ګناه ده د دې بیچاره خلکو څه ګناه ده نو داسې ده چې زه نه پوهېږم ډېر د افسوس مقام دی چې هیڅوک داسې مخې ته هم نه راځي په کار ده چې اسلام آباد نه ویان کینی ولس خبر کی د خیبر پختونخوا حکومت خو ځان موږ نه په دې اخلاص کی چې دا تر مرکز پورې اړه لري د افغانستان د خوانه هم داسې څه مثبت خبر نه دی راغلی دا غزي وایان څه شو دا غزي زیموار خلک څه شو چې هغه صحیح لت قیدي ولس ته به څه وایي د دوی څه مسؤلیتونه هم شته دی که نشته د روژې د میاشته وګوره دغه تشویش ته وګوره دوا په لار کې ځنډ ده دوا نه رسیږي سبزیانې نه رسیږي میوې نه رسیږي تجارت خو زه سړی به ووایي چې نشته لږه به وخورم کمه به وخورم نه به
وخورم په ټوله کې د مایوسۍ یو فضا د مایوسۍ او خواشینۍ یو فضا خپره ده
هو دا چې کوم بیمار دی بیمار به څه کوي
صحیح مننه کوم ښاغلی شاهد حسین بابا هم د خصوصا د تجارت او دا د اوښتو زیانو په ارتباط له تاسو سره وغږیږو اوس به ورشو احمد شاه اعظمي ته اعظمي د پاکستان چارواکي څه وایي ښاغلی شاهد حسین خو ویل چې داسې کره خبره دوی ته نه ده ورسېدلې چې دغه علت څه دی تاسو تعقیب کړي چې د پاکستان چارواکو څه ویلي په دې رابطه باندې او دغسې چې پخوا کړي دي علتونه یې څه بلل کېده
مننه ستانکزی صاحب لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړله د پاکستان مرکزی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی چارواکو په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی البته په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یا ملیشه دا تور پورې کړی دی چې د دې جګړې مهم علت بلکې د لارې د بندېدو مهم علت اول خو جګړه خو وروسته اوس پیشتمی محل خو دا ځل د دې مهم علت دا و د دوی په وینا چې د کرشیا غاړې ته یعنی د صفري نقطې سره نږدې د طالبانو پولیساتو ځواکونو نوي پوستې او تاسیسات جوړول او پاکستان ورته ویل چې دا صفري نقطې ته ډېر زیات نږدې دي لهذا پر دې باندې کار بند کړل شي چې کله هغوی کار بند نه کړ نو په غبرګون کې د پاکستان ځواکونو د تورخم پوله یا دغه لاره وتړله خو تر دې مخکې عین همدغه کارونه سوي دي چې کله پاکستان خپلې خواته ته تاسیسات جوړي یا څه پوستې جوړي نو دغه لاره بند کړل شوې ده او کله ناکله جګړې هم رامنځته شوي دي خو دلته د تشویش خبره دا ده چې دا لاره نن یولسمه ورځ ده چې بند کړل شوې ده یعنی د فبروري پر یوویشتمه دا لاره تړل شوې ده او د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی چې دی علي امین ګنڈاپور هغه د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر سره پرون لیده کاتم کړی دي او تر هم لارې خلاصېدو په اړه دوی بحث سره کړی دي خو دا لاره د مرکزی حکومت پورې تړاو لري چې په کابل کې د طالبانو وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت هلته خبرې وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره ځکه چې دا لاره د ایالتونو په کچ باندې نسي هوارېدلی یا نسي خلاصېدلی د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستیال والی عزیز الله مصطفی او دې خواته د پاکستان کمیسار یو کرنل هغه ورسره لیدل دي لیدل کاته دوی کړی دي یعنی د فبروري د 20مې سبیا تر اوسه پوری تر پرونه پوری دوی شاوخوا 15 ځله لیدل کاته کړی دي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي دوی کله هم خبرې وکي دوی دا وایي چې موږ به یو وی غاړي خاص کس وای چې موږ به دا پیغام خپل مرکز ته ورسو، ابل وای خپل مرکز ته به ورسو. یعنی داسې مستقیم خبرې چې کله د مرکزونو ترمنځ وسی، نو بیا د دې لارې یو حل لار موندل کېدلای شي. خدا رواني کیسې دی، روان شخړه ده. یعنی د دې یوازنی حل هم دغه دی چې د نړیوالو قوانینو سره سم باید دوی دا وټاکي چې د صفر نقطې په څومره فاصله کې یو هیواد یا بل هیواد دلته پوستې یا تاسیسات نسی جوړولی، ځکه چې قوانین جوړ دي خو پر هغوی باندې عمل کول پکار دي. نه به بیا یوې غاړې ته څوک پوستې یا تاسیسات جوړي، نه به بلې غاړې ته جوړي. یعنی هغه د صفر نقطې په حدودو کې باید دغه حدود وټاکل شي، نو بیا به دغه ستونزې نه وي.
صحیح مننه ښاغلی شاهد حسین. کدی تاسو خپل زیانونو ته راور تم شو د افغانستان او د پاکستان د تجارانو په دغه شاوخوا یول سورزو کې څومره زیان لیدلای دی؟ له هرې ورځې چې دغه ټرکونه په میوه او سبزیو باندې بار ولاړ دی، هلته ډیر به اوس خو ساه شوې ام وی. بله زماغه که تاسو
مستاسو غږ راځي دغه خبرو باندې مونږ ستړي شو چې مونږ سونه زیان لیدلې ده او دغه حسابونه مونږ ته نور اعصاب خراب کړي دي. خبره به د دینه مخکې وېسو چې ولی وشي دا د دوانو طرف ته څنګه چې د عظمی صاحب ورو وې چې صفر نقطې ته دغه مشکل وو د دې په وجه گیټ بند شو. چې گیټ بند شو خو یو ورځ دی وشي دا مشکل ولی نه حل کیږي؟ د دې په شا بیا ما ته داسې ښکارېږي چې آیا څه داسې هغه پټ سیاستونه دي. پاتې شوه د نقصاناتو خبرې او د ورځو خبرې، په هغې به مونږ څه وکړو؟ نقصان یې تا ته هم ښکاري، ما ته هم ښکاري. غونډو لس په تکلیف دی، پورې غاړه او دې غاړه، پېښور او جلال آباد په تکلیف دی. نو نقصان اکړه مانې روژه د ستانکزی صاحب دونه پې سر نه شو کولی. نقصان نقصان دی، معلومه ده چې لارې بندې شي، سرحدات بند شي، نو د هغې سره ډېر لرې پورې اوس د پاکستان د منځنۍ آسیا چې کم اموال دي هغه ولاړ دي، هغه موټروانان ولاړ دي، هغه تاجران لاس په لاس ناست دي. داسې د منځنۍ آسیا نه چې پاکستان ته کم اموال بار شوي دي، هغه د سورخم د پورې غاړه ولاړ دي. د کابل جلال آباد بسته د دوه مملکتونو تجارت ولاړ دی. نو اوس د دې نقصان ازاله به تاسو څوک درکړي؟ هسې پټکو که مونږ ته سترګې تورو څه ګټه به وکړي؟ بسته د دوه مملکت تجارت ولاړ دی. پای کې د جوالی کار خراب دی، د موټروان کار خراب دی، د تجار کار خراب دی، د صنعت کار خراب دی. نو ستانکزی صاحب روژه ده، امید ده چې په نیمه به تاسو هم پوهېږئ، خلک به هم پوهېږي.
صحیح پوهېږم چې وضعیت
چې دا خپلې خبرې خپلو خبرو کې مونږ خپل ځان ته په خپل جاړو مونږ چاته.
بله پوهیږم چې وضعیت ښه نه دی او د درکوړ د ستاسو خبره دا کراته وي چې تاسو په خپل وس باندې څه کړی دي د افغان پاک د ګډې تجارتي خونې چې هلته مو له حد اقل کې پی کې خیبر پښتونخوا چارواکو سره خبرې کړي وي چې د هغوی له طریقه مرکزي ادارو سره دغه مسله شریکه شي، چې دا څه ستونزه مو چې یاده کړه چې ولې باید عام خلک زیانمن شي؟ په دې ارتباط مو څه کړی دی په دغه شاوخوا لسو یو لسو ورځو کې؟
خپل ستانکزی صاحب د دې خپلو خبرو په اول نقطه کې ما وویل چې یو سړی مسولیت واخلي نو زه به هم ورته لاړ شم. افغان تجار به خوا هسې وکړي، ګډه خونه به دې خوا وسی وکړي، مونږ ته خو لا څوک مخامخ شوي هم نه دي چې مونږ ته ستونزه وښيي. یوازې په تورخم کې په سرحداتو باندې هغه غاړې نه د ننګرهار نه استازی رالو، د تورخم کمی ساری وه، د دې غاړې نه چې کم کرنل دی د ملیشی یا د فوج وکاس نومېږي، هغوی لاړو. څنګه وړاندې دی رور وې دواړو خپلو کې وویلې، یو ویلې چې زه به لاړ شم خپل مشران به خبر کړم، او بل وی زه به خپل مشران خبر کړم. خبرې لوبې ټوکې دي. خبرې په دې تم پوهېږي، زم پې پوهېږم، او پورې غاړه سرحد نه خوان پې وغلوي. خبرې چې کېږي باید ذمہ دار خلک راشي، وایان دی راشي، اسلام آباد او کابل دی پې خبرې وکړي. کنه آسې دې خلکو له سترګو کې چې کم دی خاورې اچول دي. ډزې کېږي د چا نقص دی؟ بارود ورېږي د چا نقص دی؟ غرض یې څه دی؟ مقصد یې څه دی؟ دا خلک یې رہی داسې خبره نشته دی. ما ته دا ټوله یو لوبه ټوکه ښکارېږي. اقتصاد زمونږ د منځه وړل کېږي، تکلیف را کړول کېږي،
د پوری نه پوره غړه دی غړه دونه دی دوی احساس وکړي چې دا کم مسولین دی او کم مسولیت نشي غسته بیا د کور کې کینی چوکای نه پوشي.
بله، د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې خو ټول خبر دی چې وضعیت ډیر ښه نه دی او د پاکستان اقتصاد هم متزلزله دی، نازکه دی وضعیت او ډیر پوروړی دی. په دغه حالاتو کې د تاسو په نظر چې تجارت او کاروبار کوي، د دغه مهمې لارې بندیدل څومره تاوان کوي او په اوږد مهال کې به څه عواقب ولري؟
خبره وړاندې چې نقصان او تاوان په دې معنی مونږ د حساب د مشین سره راغلو، په دې خو نن کوچنی ماشوم هم پوهېږي او مونږ ولې خپل تاوان کوو؟ اختیارمند څوک دی چې مونږ ته دغه تاوان نه مباسي؟ معلومه خبره ده، د دواړو مملکتونو تاوان دی، د دواړو ولسونو تاوان دی، د تجارت تاوان دی. دغلته نه اوس اموال چې کم دي، دغه موټروانان بیچاره ګان ځي په غلام خان باندې، دی یو موټروان ته وروسته روغه کورنۍ ناسته ده. نن لس ورځې وشوې چې هغه موټر په تورخم کې دی غاړه نه ختې دی، لس ورځې وشوې چې تورخم کې موټر پورې غاړه نه ختې دی. دې کې واړه تاجران دي چې کومو تاجرانو دغه اموال بار کړي دي، هغه تاجران دې ته د هغې کورنۍ په تمه دي چې زموږ بابا به مال وړي، هغه به خفروشات کېږي، بیا به زموږ ضرورتونه او خواهشات پوره کېږي. نو استانکزی صاحب، کم کم غم به جاړو، وخت مازیګری دی او زما به خواهشي تاسو عظیمي صاحب سره مخکې خبره وکړئ، دلته منځونه وشو او ستونزه ده تر څو پورې چې مونږ خپلو کې مونږ ناست نه یې کړي، په خپلو کې خپل حل نه یې راوخ کړي، د دې حکومتونو نه نشي پوره کېدی.
صحیح ده، مننه کوم ښاغلی.
دواړه غاړې ته خپله پوښتنه هم نشو کولی چې آیا ولې نه د افغانستان اتاق کوي شي، نه د هغه تجارت خونه کوي شي، نه دغه د څوک کوي شي. لوبي ټوکی دی را سره کیږي او داسې به.
صحیح، مننه کوم شاهد حسین، سلامت اوسې. فکر کوم ښاغلی شاهد حسین ټلیفون هم بند شو او داسې ښکارېده چې هلته وضعیت ښه نه دی، د تورخم د لارې د بندېدو په سبب باندې افغان او پاک تجارانو ته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. په هر صورت ښاغلی اعظمي، له تاسو به وپوښتو، ښاغلی شاهد حسین خو لاړه او دوی ډېر خپه وو په دغه اوسني وضعیت باندې، په ټوله کې له خلکو سره چې تاسو خبرې کړې دي، د هغوی نظر څه دی؟ ډرایوران څه وایي په دې رابطه باندې او هغه د ورځنیو نقصاناتو په ارتباط باندې دوی خپله څه وایي؟
او مننه استنګزی صاحب، لکه څنګه چې شاید حسین صاحب خبره وکړه، چې ښکاره خبره ده په دې باندې ټول خپه دي. یعنی د یو لوی تجارت څخه نیولې بیا تر یو کوچنی کراچیوال پوری، دا هر یو په دې باندې خپه دی، ځکه چې هر یو اغیزمن شوی دی. دولتونه که هغه په افغانستان کې د کابل حکومت دی یا که په پاکستان کې د اسلام آباد چارواکي دي، هغوی دغه د لارې بندېدو زیان ګاللی سي، اما یو عام کس، یو عام تجار د دې زیان د ګالولو وس نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یو وخت دوطرفه تجارت شپږ میلیارد ډالر وو د جمهوریت په وخت کې، چې کله په افغانستان کې جمهوري حکومت وو. خو د طالبانو د حکومت پر راتلو سره دغه تر نیمایي زیات راټیټ شوی دی. نو کله چې اوس لارې بندې سي، نو دا بالکل داسې په ټپه درېدلی دی لکه اوس دغه د روان څوارلس سوه درېم لمریز کال روان دی. په دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر ته رسېدلې ده، او په دې کې د افغانستان اړخ ته، یعنی د افغانستان صادرات څه باندې شپږ نیم میلیونه ډالر دي، او د واردات بیا شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر ترسره شوي دي. او په دغه موده کې د پاکستان د خواسم ډیر توکي هلته تللي دي او د دې خواسم راغلي دي. اوس د پاکستان حساب کوو کو چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکاره واردوي، پیاز همدغسې، پنبه ده یا بانجان دی، رومیان دی، انار دی، دغه صادروي، او د پاکستان د خاطر افغانستان ته وریجی دی، درمل دی، سیمنٹ دی، بوره ده، رخ دی، او دغه تازه میوه افغانستان ته واردوي. نو په دې کې د زرګونو کسانو کاروبار، ژوند او روزګار ورسره تړلی دی. دغه تیرو لس ورځو کې چې نن یو لسمه ورځ دغه لار چې تړل شوې ده، نو په خیبر کې د خیبر د سوداګرۍ د خونی مشر یوسف افریدی په وینا چې څه باندې لس میلیون ډالر زیان اوشته دي ده ده او دواړو طرف ته هر ورځ شاوخوا 1370 پوری په مالونو بار لاري زی او راځي. په چکل دغه لار باندې سوي د وس دواړو طرف ته شاوخوا 15000 لاري ولاړ دي په او تازه میوه او په سابو یا ترکاری او بار. نو په دې کې ځینې لاري په دې توانېدلې دي شاوخوا سل یا یوم سل لاري چې هغه بیرته شاته ولاړ سي افغانستان خواته یا خواته ولاړ سي، خو ځینې په منځ کې ولاړ دي او مالونه هم خراب شوي دي. نو بل دلته دومره هغه رستورانونه یا هوټلونه نشته په دغه لاره کې، خلک دغه د لاري موټروانان یا دغه کلینران هغوی د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخامخ دي. هغوی وایي چې موږ د چشلو اوبه یا د اوداسه اوبه هم نه لرو، ځکه چې ولسمه ورځ د دوی دلته بند پات دي، نه مخته تللی سي نه شاته تللی سي. نو هغه دغه مشکلاتو سره مخامخ دي. او بل پلو عام ولس څخه راسو، نو عام ولس یو خو د هغوی کاروبار او ژوند اغېزمن شو، او بل خوا دغه دواړو خواو ته چې د خلک دی راځي په ځانګړې توګه د افغانستان څخه چې ناروغان راځي خیبر پښتونخوا ته هلته درملنې لپاره، نو ناروغان کې دلته پاتې شوي دي د خیبر پښتونخوا غاړې ته هغه خپل هیواد ته نشي اوښتلی، او که د هغه ځای راغلي دي دلته بند پاتې دي، هغه هم ناروغان ورسره دي او پر دې باندې هغه خرڅونه کیږي، خو ژوند یې داسې اغېزمن شوی دي چې یو خوا ناروغان په غاړه کې دي او بل خوا پیسې په جیب کې نه لري، هغه هم ورخلاص شوي دي. نو د دې اغېز پر عام ولس باندې لکه ما چې څنګه مخکې وویل چې یو عام ولس هم اغېزمن شوی دی، دواړو غاړو خلک تجار هم اغېزمن شوی دی او یو کراچیوان هم اغېزمن شوی دی، نو ټول زیات اغېزمن دي. خو هغه سیاسي کیسه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت یو تر ټولو مهمه لار ده تورخم، یعنی غلام خان باندې که څه هم تجارت کیږي خو د حجم یې ډېر کم دی، پر خرلاتو لار باندې تجارت کیږي حجم یې ډېر کم دی، یا دنده پټان باندې کیږي حجم یې کم دی، همداسې د بادینه پر لار کیږي یا د چمن او بلده
پر لار باندې پاکستان لاساسي لاساسي لارو به لاساسي مارکیټو به غلارې ډېرې لري. مثلا یو نقشه راوتی وکړي تورخم بدیل لار وین وغان لکه څنګه چې تاسو یاد کړی دا څونو لار باندې وغه ډېر زیات تقریبا څو چند ډالر وګدې د لور پسې تجارانو او خلک لستون سره مخ کېدل.
لار هم ډېر او بل محدودیتونه هم دومره ډېر دي. په دا تیر شاوخوا درو کلونو کې د پاکستان حکومت د افغانستان پر مالونو باندې یا پر تجارت باندې تعرفې زیات کړلې او بلې محدودیتونه باندې ولګول، یعنی له همدې کبله دغه تجارت له 6 میلیارد ډالر څخه شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته راغلی دی. نو چې کله لار بند شي همدا هم په ټاپه باندې ودرېږي. نو دولتونه خو اغېزمن کیږي، خو هغه مخکې وویل چې هغه د دې یو ډول توان لري، ځکه چې هغه تعرفې ترلاسه کوي، محصول ترلاسه کوي یا مالیه ترلاسه کوي. البته دغه مالونه چې د چا دي یا چې څوک مستقیم د دې سره سروکار لري هغه تر ټولو زیات اغېزمن کیږي.
یو خبره بل هم ده چې دغه سیمې کې خو د پښتنو لویه جرګه مشوله او هغه هم د دې لارې په بندیدو باندې ډیر زیات بحثونه وکړل او حکومت خبرداریان هم ورکړل. اوس د سیاسي فعالانو پښتنو فعالانو څه نظریات راوتی دي په دې رابطه باندې، هغوی څه وایي؟ ځکه چې دغه ډیر لوی تاوان د همدغې سیمې خلکو پښتنو ته رسېدلی دی دواړو خواوو کې تقریبا.
هغوی همیش پښتانه ملتپال سیاستوال یا هغه کسان چې هغه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغوی مخکې هم او دا ځل هم په وار وار ژغ پورته کړی دی او هغوی دا مسأله سیاسي مسأله ګڼي، یعنی دا غلاري بندېدل دوی دا ګڼي چې دا د پاکستان د خوا د فشار د عالی په توګه کارول کیږي. چې کله دوی د افغانستان پر حکومت باندې یا د طالبان پر حکومت باندې یا په تیر وختونو کې د جمهوریت حکومت باندې یو فشار واردوي، نو ښکاره خبره ده چې د دې خوا د پاکستان د خوا څخه صادرات ډیر دي او دا خوا څخه ناروغان راځي، یو ډول افغانستان یو ډول اړ دی و دې خوا ته چې پرتلای کې سره. نو دوی دغه د فشار دی وسیلې په توګه کاری، یعنی چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت یا لار یو ول سره دی پټه پټړلې وي، نو دا که د نړۍ یو نور دوه هیوادونه وای نو دا به اوس هغه د خلکو بیم اسمان پر سر پورته کړی وای او لسونه یا حکومتونو به هم د دې په ولاره چاره سنجولې وای. خو اوس نه کابل او نه اسلام آباد دغه موضوع دومره جدي اخیستی دی لکه څنګه چې پکار ده، یعنی پکار ده چې دواړه مرکزونه له یو بل سره مستقیم ارتباط ونیسي، تماس ونیسي او یو حل لاره ومندي، او دغه هر ورځ یا څو میاشتې وروسته چې دغه ستونزې یا دغه لانجې رامنځته کیږي چې هغه ته د یو حل لاره وټاکي. خو دوی پر ولایتي کچ باندې یا د ولسوالۍ پر کچ باندې یا هغه ډیر چټپړي چارواکي له یو بل ته ولي چې دا غوي سر ملاقاتونه کوي. نو جرګې خو غوښتنې وکړلې، خو جرګه داسې ده چې په پاکستان کې کومې جرګې کیږي د هغوی جرګې دومره صلاحیت نه لري لکه په افغانستان کې چې به جرګې کېدلې. په افغانستان کې چې به کله جرګه وسو هغه به یو باصلاحیته جرګه وه، بیا به حکومت و هغوی د هغوی غوښتنو ته یا د هغوی پریکړو ته غاړه شوله. که هغه د اساسي قانون لپاره جرګه وسوه، که هغه د امنیتي تړون لپاره د امریکا سره جرګه وسوه، یا که هغه نور جرګې وسوه، خو دلته جرګه یو ولسی بڼه لري، نو هغه پر حکومت باندې دومره اغیز نه لري.
ډیره مننه کوم احمد شاه اعظمي. اوریدونکو 15 دقیقې بحث هم دلته پای ته رسیږي. له تاسو هم مننه.